با پایانی مجله خبری برنامه یک ساعته دیگر اجمل اند پیشکش میکنه که در استودیو هست. سلام اجمل.
و علیکم سلام امید مرزمان تا و اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې په اړوند مسلو خبرې کړې دي. او د څو هیوادونو مشران د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس ته روان شوي څو نن د ولسمشر هوګو چاویز د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان پرون ازادۍ رادیو ته وویل زلمی رسول خپل ایراني سیال ته پاستولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. هیروي وایي په لیک کې همداراز غوښتنه شوې چې ایران ته د افغانستان د سترې محکمې د رئیس او هیات سفر ته امکان برابر کړي.
نامه اخیرا دو سال پیش به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل فرستاده شده و
دا لیک دو درې ورځې مخکې په کابل کې د ایران سفارت ته استول شو او فکر کوم د سفارت لاره ایران ته رسیدلې. په پام کې ده د افغانستان د سترې محکمې رئیس ته ایران له قضایي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د بشري حقوقو د څار ټولنې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بللې. د ټولنې له ایران څخه وختنه کړې چې پر افغانانو د اعدام د حکمونو تطبیق بند کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې پر اړوند مسلو خبرې کړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبرې وکړې. چې په خبر پاڼه کې راغلي چې د برتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه بللې. د جمهوری ریاست خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان او برتانیا د مشرانو په خبرو کې په دې برخو کې د هڅو پر دوام ټینګار شوی. د ټلیفوني خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی پر افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د وضعیت د ښېګڼې لپاره نیالګي کینوي. ښاغلی کرزی په خپله 15 ورځنۍ راډیو وینا کې همداراز له خلکو غوښتنه وکړه چې پر زراعتي مځکو د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي، ځکه دا به د چاپیریال پر حالت ناوړه اغېز وکړي. په افغانستان کې د چاپیریال پر حالت سخت اندېښنه ښودل شوې او دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د چاپیریال ساتنې پر پروژو سلګونه زره ډالر لګول شوي، خو خلک لا هم له دې کبله د بېلابېلو صحي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د سرپل د خوځو چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د خوځو په وړاندې ته تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د سرپل د خوځو د چارو رئیس نسیمی ارزو ازادۍ رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خوځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. میرمن ارزو ځانګړي ارقام ورنکړل، خو د خوځو په وړاندې د تشدد د پیښو عواملې په ګوته کړل.
نوهمنی ها در سطح
ولسوالی قریه
دوردست که اونجا
به حساب
قانون
به حساب دیوی پلر پرتو ولسوالی او کلی که چې د دولت واکمنی او قانون نشته و زورواکی او د غیر مسئول وسلوال و دلی واک پکی چلوی بی امنیتی و همدار از فقر و بی وسلی و بی سوادی د دی تشدد لوی علتونه دی. د سرپل د خزو چار رئیس په داسې حال کې په دې ولایت کې د خزو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې نن د مارچ 7 نیټه په افغانستان او نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د څو هیوادونو مشران د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته روان شوي څو نن د ولسمشر هوګو چاویز د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. په همدې حال کې زرګونه خلکو تېره ورځ له چاویز سره خدای پامانۍ په مراسمو کې ګډون وکړ. د چاویز تابوت چې د وینزویلا په بیرغ کې تاو د پوځي اکاډمۍ په ودانۍ کې وختل شوی و او سلګونه زره ویرجنو خلکو درناوی ورته وکړ. د ارجنټاین ولسمشر او د بولیوا او یوراګوای ولسمشران پرون د چاویز د تابوت په وړاندې د چوپتیا په شبکې په پخو ودرېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویکتوریا نولاند وویل چې یو کوچنی پلاوی به په مراسمو کې د متحده ایالاتو استازیتوب وکړي.
The US delegation to the funeral will include
دا وایي د تدفین د مراسمو لپاره د متحده ایالاتو د هیات په ترکیب کې د امریکا پخوانی استازي ویلیام ډیلا هونت او د امریکا استازي ګریګوري میکس او په کاراکاس کې د امریکا د سفارت شردافیر جیمز دیر هم شامل وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد، د برازیل پخوانی ولسمشر لیوز ایناسیو لولا او وسنۍ ولسمشره کاراکاس ته پر لاره دي. تمه ده چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا به هم د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. اته 50 کلن چاوي چې د سرطان ناروغي لرله د سې شنبه په ورځ مړ شو. د امریکا سره تیره ورځ جان برینان د استخباراتو د مرکزي ادارې یا د سی ای ای د نوي مشر په توګه تایید کړل. برینان د درې شپې ته موافق او څلور درش مخالف رایو په ترلاسه کولو سره د سی ای ای د مشر په توګه تایید شو. د سی ای ای لپاره نوی مشر وسلاغ غوره شو چې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې د اوباما ادارې د پروګرام په اړه د پښتنو په خاطر د بحث لزنډولو لاس واخیست. دا کینټکی ایالت سناتور رن پاول د چهار شنبه په ورځ د نږدې دیار لساته د سنا په غونډه کې د دې لپاره په خبرو ولګول چې د اوباما پر اداره فشار راوړي څو په دې اړه جزئیات روښانه کړي چې آیا امریکایي اتباع د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې په نښه کېدای شي کنه. لوی څارنوال اریک هولډر پرون په یو لیک کې ویل کچیرته یو امریکایي تبه د امریکا په قلمرو کې دننه په جنګي فعالیتونو کې ښکیل نه ویني، ولسمشر اوباما به د هغه د وژلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو د حملې اجازه ورنه کړي. برینان ته وروسته د لهغه د سی ای د مشري دنده ورکول کېږي چې کینی مشر ډیوډ پیټریوس په تیر نومبر میاشت کې خپل دندې استعفا وکړه. لازادې راډیو نه خبرونه اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تیرې اونۍ په خبرو کې د امتیاز ورکولو هیڅ راستر نه درلوده. خامنئي چې خبرې د ایران په چارو کې ټاکونکي د ویل لویدیځ له اټومي مسلې څخه د بندیزونو د لګولو لپاره د وی پلمې په توګه کار اخلي. د خامنئي څرګندونې په الماتا کې له شپږو قدرتونو متحده ایالاتو، چین، روسیې، برتانیا، فرانسې او جرمني سره له خبرو وروسته د ایران لومړنی عکس العمل دی. د ایران مذهبي مشر وویل چې تهران به د خبرو په بله دوره کې د لویدیځ پر نیتونو قضاوت وکړي. د ویل د اټومي پروګرام مسله د ایران لپاره یو چیلنج دی، خو زیاته کړه دا چیلنج زیان نه لري او وبین نه لري. ایران وایي چې اټومي پروګرام یې د سولې ایزو اهدافو لپاره دی، خو لویدیځ تور پرې لګوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر شمالي کوریا د دې هیواد د وروستۍ اټومي اسمینې په خاطر نوي سخت بندیزونه په قاطع اکثریت سره تصویب کړل. د امنیت شورا د پرونی پریکړه لیک لپاره چې طرحه یې پیکینګ او واشنگټن جوړه کړې وه، د رایو اخیستنه په نړیواله کچه د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو او اټومي ازموینو د غندنې نښه ده. د نوو بندیزونو هدف دا دی چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د اړتیا او مواد د تمویل او ترلاسه کولو شرایط نور هم محدود کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر روسوزان رایس وویل چې نوي بندیزونه به کلک اغېز وکړي او شمالي کوریا به نور هم حاشیه ته کړي. د پینګیانګ د پرونی ګواښ په ځواب کې چې ویل د متحده ایالاتو پر ضد به لومړی اټومي برید وکړي، میرمن رایس وویل چې شمالي کوریا غواخونه او پارونو څخه هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. د شمالي کوریا نږدې متحد چین ویلي چې پر بندیزونو بشپړ عمل د کړکیچ کمیدل او ډیپلوماسي ته ستنېدل غواړي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د ایران له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د افغانانو د ادامونو لړۍ بند کړي. په دې اړه پر ریپورټ سربیره مولدي خبره وو چې د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي وایي په پاکستان کې د هغه طالبانو وژنه چې افغان دولت سره د سولې خبرو ته لیواله وو د سولې بهیر ته زیان رسولی شي. همدارنګ نن د مارچ اتمه د خزو نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په دې اړه په روانه خبرونه کې د دې ورځې په مناسبت او په افغانستان کې د خزو د ستونزو په موضوعاتو ریپورټونه لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام اوریدلی شئ چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او تکرار اوري. د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي وایي په پاکستان کې د هغه طالبانو وژنه چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته لیواله وو د سولې بهیر ته زیان رسولی. افغان چارواکي وایي د پاکستان د استخباراتو ادارې په دې وروستیو کې د طالبانو هغه وو قمندانان وژلي چې له افغان حکومت سره یې د سولې د خبرو غوښتنه کوله. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې د علي شورا غړی حاجی دین محمد وایي پاکستان هغه افغان طالبان چې سوله غواړي باید ونه وژني. حاجی دین محمد چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې وویل که د طالبانو د هغو مشرانو چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته لیوال وو د وژل کېدو خبر رښتیا وي، نو دا به په هیواد کې د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیزې وکړي.
دا وایي دا له هغو ژمنو څخه چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د سولې له عالي شورا سره په بېلابېلو غونډو کې کړي دي سرغړونه ده، نو په همدې دلیل د دې اغېزې به ښې نه وي، منفي به وي.
یو افغان مقام په دې ورستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د اوو قومندانانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د مقام چینه غوښتل نوم یې یاد شي. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د هغه طالبانو چې له افغان دولت سره یې سوله غوښته او ځکه خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل چې د څه وخت لپاره د ملي امنیت د عمومي رئیس دنده لرله هم وایي پاکستان هغه طالب مشران چې له افغان دولت سره سوله غواړي یعنی سیایي وژني. نوموړي په دې اړه وویل
پاکستان همیشه د جهاد په نامه زموږ هېواد ته تروریستي رالېږلی، انتحاري رالېږلی، تفرقه باندې اخته دي او هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي هغه متاسفانه یا بندیانېږي یا وژل کېږي. او همدا اوس هم دا لړۍ پاکستان کې روانه ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې طرفدار دي په طالبانو کې هغه نیول کېږي یا وژل کېږي.
خغلی نبیل وویل چې په افغانستان کې د پاکستان ټولې توتی باید شنډې شي او زیاته کړه هغه چې په افغانستان کې تشدد تلمن وهي باید د نړیوالو په تور لیست کې شامل شي. په وروستیو څو ورځو کې ځینو رسنیو د پاکستان د عالمانو د شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي له قوله راپور ورکړ چې ګنې نوموړي په افغانستان کې ځنوژونکې حمله روا بللې دي. که څه هم اشرفي د ده په حواله ویناوې رد کړي خو د ده له قوله په رسنیو کې خپرو شویو څرګندونو افغانان سخت په غوسه کړل.
د پټې خولې فریاد
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
دوستان تازه موږ غږ لازده رادیو نوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د ایران له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د سیاما کې ربی ازادي رادیو ته وویل چې د زلمی رسول خپل ایراني سیال تدالیک پر روانه ونی کې استولې. احمد تکل په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
لهغه انتقادونو وروسته چې ویل کېدل افغان حکومت په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامونو د لړۍ د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په رسمي ډول په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د بندیدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا سیما کهروی ازادۍ رادیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر خپل ایرانی سیال علی اکبر صالحی ته د لیک په کابل کې د ایران د سفارت لارې استولای. سیما کهروی د دې لیک د محتویاتو په اړه ازادۍ رادیو ته ویل
در این نامه خواسته شده تا هر چیز مسئله اعدام ها در جمهوری اسلامی
ایران بلیک که گفته نشوی چه پیران که ده افغانان و اعدامونه ده سم دستی بند شی او هم در از ایران له اسلامی جمهوریت څخه گفته نشوی چه ده افغانستان ده قضی القضات سفر ته امکان برابر کری سو ده افغانستان یو جک پوره حیات ده ایران ده ستر محکمه له چارواکو سره ده خبرو او کتنه لپاره ایران تولار شی
ده کشور ایران مسافرت کنن.
خغلی هروی زیاته کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دی لیک ته ځواب نه دی ویلی، خو افغان چارواکي وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه وخت مخکې په ویانا کې له خپل افغان سیال سره ژمنه وکړه چې د قضایه قوې له مشر څخه به وغواړي څو پر افغانانو د اعدامونو د حکمونو عملي کول وځنډوي. معلومه نه ده چې د افغانستان او ایران د سترو محکمو استازي به څه وخت سره وګوري، خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند هغه موضوعات یاد کړل چې دواړه لوري به خبرې پرې وکړي.
مسئله دسترسی زندانیا به
مدافع وکیل ته د بندیانو لاسرسی د اعدامونو د ټولو حکمونو تعدیل په طویل حبس او همدارز باید پوښو چې په ایران کې په کوم شمیر افغانان بندیان دي، جرمونه کوم دي، له حبس څخه یې څو کاله تیر شوي او پر دوی صادر شوي حکمونه څه ډول دي، مجازات یې سپک دي که درانه. په ایران کې د افغانانو د اعدامونو دوام په هیواد کې دننه او بهر د ایران پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ټولنو د سختو انتقادونو باعث شو. د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د ایران د حکومت دا عمل له نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونه وبلله. د دې ټولنې د ایران د چارو کارپو فراز سانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ایران له حکومت وغوښتل چې پر افغانانو د اعدام د حکمونو تطبیق بند کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې په ایران کې اکثریت افغان بندیان د مدافع وکیل له لرلو پرته غیر عادلانه محاکمه کیږي او بیا په اعدام محکومیږي. ایران دا ادعا رد کړي.
ازادي رادیو د مارچ اتمه چې د خزی نړیوالې ورځ سره سمون خوري په افغانستان کې هم په ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت له تیرو یولس کلونو راهیسې په افغانستان کې هم غونډې جوړیږي او تر ډېره ښځې پکې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. خو یو شمېر ښځې دې ته په پام چې لا هم په هېواد کې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي، د دې ورځې لمانځل تر ډېره سمبولیک بولي. په دې اکله نور حال جمیله ظریف وړاندې کوي.
د ښځې نړیوال ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغاني ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغاني ښځې وایي لا هم په افغانستان کې ډاډمن امنیت نشته، له دوی سره تاوتریخوالی کیږي او په ډیرو سیمو کې له خپلو حقوقو څخه برخمنې نه دي. د پکتیا، کونړ، ننګرهار او هرات ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دې ته په اشاره چې د ښځو پر وړاندې لا هم تاوتریخوالی او ستونزې ډېرې دي، د ښځې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په نوم د پیسو مصرفول بې ځایه بولي.
نوم مې نرګس دی، د دم کلي اوسېدونکي ما. کونړ کې خو ښځې ډېرې ځورول کیږي، زیاتې خویندې دي چې ځانونو ته اور اچي، د کورنۍ د خوا تاوتریخوالی پې کیږي. کومه خو چې په کم دفتر کې کار کوي نو د کلیواله د خوا یا د کورنۍ د خوا ډېره
خبر شوی. اول رب شو دی ولور مسلی ته چی دا ولور په امغه ځای کې دا یو لوی خوشونت ده.
زمانو شمع مزیز جلال آباد یو تنوسیدون کی دا غورس د دوی د حق څخه دفاع کول دي. دا مو خدلته نه بیانېږي، بس دلته هر پروژه یا هر اړوند چارواکي او ریاستونه وی په ولایتونو کې یا وزارتونه اوسي، دوی خپل راځي هغه پروژې چې پلیکړې وسینې په جیبونو کې اچولې وسینې په دغه غریب خزو باندې پلیکړې وسې، هغه خپل محل وی شو چې موږ دغه کړی دی. خو خار کې مشکلات خو لري، پرتو سیمه ته خو بالکل اسلاس رسنده شوی.
د مارچ اتمه چې په ټوله نړۍ کې د ښځې د ورځې په نوم یادیږي، له تیرو یولسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې هم د بیلابیلو دولتي او ځینو نړیوالو ادارو لخوا لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې داسې ښځې هم شته چې حتی د دې ورځې په معنا نه پوهیږي او یوازې د دې په فکر کې دي چې څنګه ځان او خپلو ماشومانو ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. یو شمېر نورې ښځې بیا د دې ورځې لمانځل ګټور بولي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې د ښځې رول پیاوړی کیږي. دا ورځ سکالی له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل او ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو دولتي او یو شمېر نړیوالو ادارو لخوا ولمنځل شوه. یو شمېر ښځې شکایت کوي چې حقونه یې تر پښو لاندې کیږي او لا هم له راس راس تاوتریخوالي سره مخامخ دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې په تیرو یولسو کلونو کې ښځو ته ډېر کارونه شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی نسیمه نیازی هم ورته نظر لري، خو وایي چې په دې برخه کې باید لا ډېرې هلې ځلې وشي.
باید نادیده ونه نیسو، د ښځو لپاره ډیر کار سوی دی. یو وخت ښځې نسوای کولای ته د کور راوځي کار وکړي، مګر خوشبختانه اوس په ټولو ارسو کې ښځې فعاله دي. په معارف کې دي، په تحصیلات عالی کې دي، په سیاحت عامه کې دي، حتی ډېرې غټې پروژې هم چې زه معلوماتونه لرم انجوګانې لري، ښځې ډېرې غټې غټې پروژې هم اخلي. د اقتصاد د پلوه هم دوی خپل ځان خود کفا کوي. یو خاصه موضوع چې د ښځو لپاره ده، هغه امتیاز دی چې ښځو ته په اساسي قانون کې ورکول سوی دی، چې یو وخت هیڅ امکانات یې هم نه و. خو بیا هم د زموږ لپاره بسنده نه دي، باید ادامه پیدا کړي تر هغو وکولی سي ښځې تر یو حده توانه پورې چې دوی توانایي ده ځانونه یو ځای ته ورسوي.
میرمن نیازی له حکومت نه غواړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په کمولو او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د حقونو د پښو لاندې کولو په هکله دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د ښځو چارو وزارت هم مني په افغانستان کې ښځې لا هم له خورا ستونزو سره مخ دي. سیده مشګن مصطفی وایي لا هم ښځې په ولایتونو کې له ناامنۍ، بېوزلۍ، بې سوادۍ او ډېرو حقوقي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
خوشبختانه در دهه کې مو پشت سر گذاشتیم.
له نیکمرغه په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په برخه کې مو ډېر زیات بدلونونه درلودل چې په ډاډ سره ویلی شو د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. خو هېڅکله باید خپل سترګې ونه تړو او هغه حقیقتونه چې زموږ په ټولنه کې دي نه لیدلي ونه نیسو. لا هم زموږ ښځې د هېواد په ولایتونو کې له فقر، ناامنۍ، بې سوادۍ، حقوقي او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې د ناټو ځواکونه له افغانستان نه وتلو ته تیاری نیسي، هلمندۍ میرمنې د امن د ټینګولو او بشري حقونو د ښه کېدو لپاره د پولیسو په لیکو کې شاملېږي. دوی وایي سل خطرونه یې پر ځانونو منلي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې له دولت سره مرسته کوي. فراه هیواد په هلمند ولایت کې د یو شمېر ښځینه پولیس افسرانو سره د مرکو پر اساس مفصل رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راغلو.
په هلمند کې یو شمېر ښځینه پولیسان وایي دوی نه یوازې د خپلو کورنیو بلکې د خپلې ټولنې د آرامۍ او افغانستان د سرلوړۍ لپاره خدمت ته ملاتړلې ده.
شکر دې د افغانستان شمله مې درته پورته کړې ده.
زما سړی چې دی په مین کې وختې زه وسته مجبور یم پولیس د عسکرې ده.
ولې وراره مین وشته ولې افغانستان خراب و؟
دا وایي
دا څه چې دی دا ته پرته یې دا نارینه ولاسه دی واخلي.
د څلورو کوچنیانو مور او دیرش کلنه اسلامي بی د هلمند په امنیه قومندانۍ کې د شوزو د چارو مشره ده. هغه له اتو کالو راهیسې له پولیسو سره اوژه پر اوژه کار کوي، که څه هم څو ځله د سخت دریځو وسلوالو له لورې په مرګ تهدید سوې ده، خو وایي چې د هلمند د شوزو امنیت ساتل او د هغوی د ستونزو حل د دې وجدانې وظیفه ده. دا د تهدیدونو تر تاثیر لاندې نه راځي او خپلې وظیفې ته ادامه ورکوي.
یواری نه څو واری تعبیر شوم، زه ډېر نه لرم د تهدیدو، هیڅ ډېر نه لرم. په لوړ سر په شجاعت زه باید نور شو امنیت وساتم.
اسلام بیبی د هلمند په دودیز ټولنه کې په یونیفورم کې د دفتر چارې مخته بیایي. نوموړی وایي نه یوازې د ښځو د کور دننه او د باندې امنیتي مسئلې حلوي، بلکې له نارینه پولیسو سره د ټروریزم خلاف جګړې کې د عملیاتو په ډګر کې هم برخه اخلي.
د انفجار عملیات تللې ما د انفجار سوي دي پر هغه صحابه لي ځان یو رسولي دي ګورم چې تر هغه پني چې ز توانو قدرت ولرم ز تر هغه پني د دشمن سره جنگېږم او د خودي کومندانی د خوا د ډېر تشویق سوي ما د ټولې قرارګا سره د دې سره د مجبور مکلف يم چې زغاستي وکم.
اسلام بیبی د هلمند په ولایت کې یوازنی شزنه ده چې د امنیتي چارو په برخه کې فعالیت کوي. یو بل شزنه پولیس نگار وايي یو شمیر ځانوژن کې یې نیولې او څو ځانوژن کې حمله یې شنډې کړې ده. دوهمه سارانه نگار د پولیسو په جنایي څانګه کې تجربه کار افسر ده. هغه په دې وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي. نگار خپل فعالیتونه د نارینه همکارانو لمرسی پرته پر مخ بیایي.
بلوا خوري که زی پاکی وم سره بام شاخ که بل اگه ده حکومت رایت گرده خبر ده اولارم سکار بنده وکره جوانده اینی امی مین ور سره گیر که امی رمتو نه امی ده گیر که دست گیره که دیر ظالم ظالم خلق ماتین کرده ده آدم پروشانه.
نگار وایی چه ده طالبانو ده واکمنی پر وقت سخت شکنجه ور کرل سویده چه والی یه پا مخکنوی رجمونه که لا پولیسو سره کار کوا. نگار ازادی رادیو تو وویل لدې شکلونه راهیسي د پولیسو په لیکو کې کار کوي. ډېر قرباني ورکړې دي خو ژوند ډېر خوار دی.
کوټغاله کور مې د خطو خونه مې ده ارزو په خبران څه سيږي ګډ اسلام ته معلوم ده د لختای چینل رو
د هلمند په امنیه قومندانۍ کې د شوزو د چارو مشره اسلام بیبي وایي په دې وروستیو کلونو کې د هلمند په ولایت کې یو شمېر شزي د وسلوال لخوا له حکومت سره د کار کولو په جرم وژل سوي. په هغوی کې یوه د هلمند د محبس مدیره او د ښځو د چارو مدافعه وکیله زرګوله وه. هغه د شخصي دښمنۍ پر اساس د وسلوالو په مرسته ووژل سوه. په هلمند کې ښځینه پولیسانې د ټروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ د ښځو پر اړوند دوسیو هم کار کوي.
دا رقم نه دی چې مثلا ښځو په کور کې مړ کړی نه خو نارینه نه څه کولای چې ولاسې اوس راته باندې پراته ده الف په نظر خانه ده مودې کړې ده او دا یو نفر چې مثلا دې ته دې دواله د دې وسلای طرف لې اده ام کلاشن کو پورته د سلا برابر کړې ده پنځه وار مرمۍ د دې پر سینه ته خالي کړې ده.
دا سړی څوک و؟
دا سړی نو د دې پر پندل شریکه ده د دمځکو پندل شریکه.
په داسې یو هیواد کې حالت چې ښځو ته د دوهمې درجې د وګړو په سترګه کتل کیږي حالت ښځې څونه او څرنګه کولای سي چې پر مخ لاړې سي؟ اسلام بیبی وایي د خوشنۍ خبره دا ده که یو انجلۍ یا ښځه د کور د بدحالۍ او یا د جبر له واده څخه وتښتي کله چې بیرته ونیول سي نو هغه هلکان چې د انجلۍ په تیښته کې لاس لري هغه په یوه او بله طریقه آزاد سي. خو تښتېدلې نجونې او مېرمنې د کورنۍ لخوا په وسلې او یا هم په ډیرو وهلو کټلو کې ووژل سي. په دې اړه یو ځل بیا اسلام بیبی ته غوږ سي.
انجلۍ مرخره
او هغه الکوان چې دای ته شتولې و هغه څه سوال
هغه وته څه غل هغه دواړه په دې کې هیڅ څه کوم یزبا مونږ کې چې مثلا هغه نفر و نيسي یا مثلا هغه نفر مرور یې وته شتې دی لاري مې دې څه خبرن څه
اسلام بیبی هم دا اوس د یوې داسې تنکې انجلۍ پر دوسیه کار کوي چې له کوره تښتېدلې ده. دغه نجلۍ نفیسه نومېږي. نفیسه به راته ووایي ولې د خپل پلار له کوره تښتېدلې ده. پر نفیسه د ژوند ساحه دومره تنګه سوې چې مرګ غوره ګڼي، خو په هیڅ توګه حاضر نه ده چې د پلار په لاس ورسي. اسلام بی بی وایی د نفیسه اندیښنه پر ځای ده. په دې وروستیو میاشتو کې دوې نجونې چې یوه یې د کورنۍ لخوا په زوره واده ته مجبوره سوې وه له کوره وتښتېدله، خو کله چې بیرته کور ته ستنه سوه د خپلې کورنۍ د غړیو لخوا ووژل سوه. یوه بله ډېره ځوانه ښځه چې ناحق شک ورباندې سوی و، هغه هم د خپل ورور لخوا په داسې حال کې ووژل سوه چې کوچنی یې پر شیدو و. د پولیسو مشره اسلام بی بی زیاتوي،
بل څه زه دلته کم شک باندې کړی وو. دغه دې بیچاره بې ګناه وختل، هغه درې ورځې بندي وه. د څلورمه ورځ چیره شوه چې کور ته بوتله، ماښام خپل په کور کې ورور ووژل، کوچنی یې پر تی.
اسلام بی بی د خپل خاوند پر رضا د پولیسو په تربیوي کورسونو کې شامله او د پولیسو په لیکو کې وګمارل سوه. نوموړی وایي اوس په هلمند کې 28 ښځینه پولیسې په مختلفو جنایي او امنیتي څانګو کې فعالیت کوي. دوی هڅه کوي چې د وسلو د استعمال تاکتیک، انداخت او موټر چلول هم زده کړي.
تاکتیک اسلام ټول زدي وو، انداخت مې کړی دي. ار دوی میاشتې بعد موږ انداخت لرو، مرکز تعلیمي ته ورځو، موږ سره خارجي مشاوره ده چې هلته کوي، پوسټال لرو.
په هلمند کې شاوخوا 10,000 برتانوي پوځیان دیره دي. دوی د افغان ځواکونو په روزنه کې هم برخه اخلي. د بریتانیا یو شمېر ښځینه پولیسانې په هلمند کې ښځینه پولیسو ته روزنه ورکوي. شیلی ګروس چې د بریتانیا د پولیسو په ډپارټمنټ کې کار کوي، په هلمند کې ښځینه پولیسو ته راهنمایي کوي. دا وایي چې په دغه ولایت کې د نویو ښځینه پولیسو مقررې ډېره حیرانوونکې، الهام ورکوونکې او د زړورتیا خبره ده. نوموړې زیاتوي ښځې د پولیسو صفوفو ته داخلیږي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو د لسګونو نورو کسانو ژوند ژغوري. د دې یو ښه مثال په هلمند کې دوهمه ساتنمنه نګاره ده. نګاره وایي
چې شک مې راشي هغه ما څه خطا نه لري، ما پولیس ولاړ دی، موږ یو ځای روان یو، ته دښمن ما مخته راځي تیرېږې، او ما ته خدای دغه نه توفیق راکوي چې زه پولیس ته انتیس مه راځي زه ځم چې ما کار ما وکړي باره راشي پولیس المر در سره زمر بدل سره ولاړ څه معنا دی خلی رضای د شهر و ټول رضای دی مالیات په ځان باور لرم چې زه د خیر یو کار وکم سره او سبب منه مینه شخکر څنګه مینه خوري کې زه د ټانګو مینه نه و چې پنځوس نه پاره د تغزوي د خطر زم زراو زراو د خلکو ژوند مارانه ولا خوري کې.
نګاروای کله کله په چادرې کې هم امنیتي فعالیتونه کوي او د عام خلکو ژوند ژغوري.
عام بازار در مرگ چې سلای ورسته خوی دا دو پشته پر بوتر سکلو دا دا بولان دا سر را روانو خلقو لیدلی و خلقو را تو لولول دل که زاست شکمان سره مولیده برزه در رشی که و ما چو میکاته چی سره ماتم بل رکم معلوم سو دا برا ولارم در رشی میوکشل چادری که بیالم دا دا بغل تکشه نسلم ما عطا از شای بایی که بلانه چیلوی بود دا بل شده پخیش که ونه نیسته بعد کار دا هم بازار دا چی دیسی نورتا وکا که چی نر دا اواز کتی اگو سی دری میل سلاوی دی مرمی تیر لاس پا ماشا برا زینه ولار سلم چی ولار سلم زن مبانده واچل بیا پولیس را لکنی مکرک
پا چادری که دی زن مربانده واچوی
بله و گرد شهر را تکتل گرد شهر دکانونه پیشو زغاستل دی ولوس دوار الگوزی اغا زخته پر کامیه بکرلم کلشن کوپونه بمیدستی شه مکمل مجاز
در از په هلمند که یو بله شزینا پولیسه دو همه ساتن منه آتفه وایی سرالدی چی ده هلمند آم و میرمونو ده امنیت او ده هغوی ده ایزت ده ساتول لپاره کار کوی، خو سخت دریز وصلوال ده دیده کار پا اهمیت نپوهیجی. پا دی مانه که پا زنوجون که حملو او یا نور ترافیکی پیشو که شزی مره او یا هم چپیانی سی، دا د عطفه او د هغه د نورو شزینه همکارانو مسئولیت دی چی د مروسوی شز مره را طول کری او یا پا پیشو که چپی سوی شزی پا پرده او حجاب که تروختون پوری ورسوی. نور د عطفه لخلی واوری
پتراو محل که چیزم چی شزانه علا تزخمی او شزو شزو طولیه نران نو بلخته دی لقدم عشار او رس
عاطف وایي نارینه پولیس هغې ته مشوره ورکوي په دې ډول عملیاتو کې چې د هغې لپاره ځاني خطر پېښولی سي برخه وانخلي. خو عاطفه په دې باور ده چې که یوه ښځه د بلې ښځې د مړینې او یا چپې کېدو پر وخت د هغې سره مرسته ونه کړي نو څوک به یې وکړي؟
چې زه ور ښځه یم، خپل ښځه ټول نه کړم، نو بل چا راته ټول کړي؟ دا ښځه چې بیا داته پرته وي، دا نارینه ولاسې دی واخلي، خو زه ښځه یم، په ښځو باید دفاع وکړم.
دوهمه ساتنمنه نګاره له حکومت څخه ګیله منه، خو له خپل وطن او وظیفې سره وفاداره ده. هغه نه یوازې ټولنې ته خدمت کوي، بلکې د خپلې کورنۍ غټ پیټی یوازې پر اوږو وړي. د نګارې له قوله دا 45 کلنه او خاوند یې تر 90 کالو اوښتی او له ډېرې مودې راهیسې د کار کولو توان نه لري. همدا نګاره ده چې د خپلې کورنۍ غړیو ته د ماښام نفقه برابروي.
95 کلن میړه لرم، دا دې بغل ته مې ناست دي، خپل ځان ارګړی زه خطر احساسوم، دغه د لمسیان مې هم راته ګرځي، ارګړی هر دقیقه خپل د وطن د خلکو دپاره خدمت کوم.
په هلمند کې ښځینه پولیسانې وایي دوی هوډ کړی چې نه یوازې د خپلو خلکو لپاره رښتینی خدمت وکړي، بلکې په خپله امانتداری سره د پولیسو سر لوړوي.
کوشش کو چې پولیس بدنامه نه شي، کمربند مو په رښتیا تړلی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز ما با آقای الکوزی در خدمت شما هستیم. موضوع بحث امروز ما کابل بانک و در رابطه فساد داری در افغانستان می باشه. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم تشریف میارن، محترم محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه، محترم آقای عبدالصمد تار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، محترم قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، محترم دکتر یمات رابی عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارجبی مبارزه علیه فساد اداری، همچنان در قسمت دوم محترم آقای شفیق همتم رئیس عمومی شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری هم تشریف میارن انشالله. خب آقای الکوزی چی تهیه کردی بر ما؟
البته استاسی و دا محترم و قدرمن و ملمنو و دا اوریدونکو په اجازه، د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې محکمې د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود او د هغه د مرستیال خلیل الله فیروزی په ګډون شلو کسانو ته د 900 میلیونو ډالرو تقلب او اختلاس په بدل کې چې لامل یې کابل بانک سقوط وکړ د بند سزا ورکړه. د کابل بانک یو شمېر جګپوړي چارواکي او سهم لرونکي د جګپوړو دولتي کسانو د کورنیو غړي او یا هم خپلوان او دوستان دي، او ډېر افغانان په دې باور ول او دي چې د دغه ستري درغلې او خیانت په بدل کې به اصلي مجرمانو ته لازمه او سخت سزا ورنکړ شي. د کابل بانک د قضیې د محکمې قاضي خاغلی شمس شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی ته داسې سزا ورووله.
شما خلیل الله فیروزی در قضیه دستبرد داروایی های کابل بانک از تاریخ ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. شما شیرخان فرنود به مدت 5 سال حبس محکوم به مجازات شد.
زیات شمیر افغان کارپوهانو او د مدني ټولنو فعالانو د محکمې په حکم اعتراض کړی او وایي چې د دغه ستر ملي خیانت په بدل کې اعلان شوې سزا مناسبه او جدي نه ده. د حق او عدالت د ګوندویان ښاغلی حمیدالله فاروقي:
تاسو معلومه ده چې دغه کسان د افغانستان په سیاسي کړیو کې مقتدر شخصیتونه وو چې توانېدلی وو چې په ملي اقتدار کې خپل موقعیت تثبیت کړي. بحران د کابل بانک نه تنها د موږ اقتصادي مسایلو ته، نه تنها د موږ یو غښتلی بانک ته صدمه، بلکې د موږ ملي حاکمیت ته او د موږ اقتصادي سیاست او اقتصادي نظام ته، بانکداري نظام ته یو ډېر لوی ګواښ ایجاد کړ. د دې په خاطر د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلوده، د هغو په مورد کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شوی وای.
لکابل بانک څخه په غلطو او جعلي اسنادو زیات پورونه اخیستل شوي او په دوبۍ، انګلستان، سویس او متحده ایالاتو کې ورباندې جایدادونه او شتمنۍ پیرل شوي دي. د افغانستان مالی وزارت د محکمې حکم ستایلی او وایي د خپلو نړیوالو متحدانو او دوستانو په مرسته به د پور اخیستونکو یا اختلاس کوونکو د شتمنیو د ضبط او له بانکونو څخه د هغوی د پیسو ایستلو له لارې غلا شوي پیسې بیرته ترلاسه کړي. نړیوالو خبري رسنیو ویلي چې په کابل بانک کې د جمهور رئیس حامد کرزی او لومړي مرستیال مارشال فهیم ورونو هم اسهام درلودل او ویل کیږي چې دا کسان هم په تقلب کې داخل دي، خو محکمې د هغوی په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د کابل بانک اختلاس او تقلب د افغانستان مالی او بانکي سیستم ته سخته ضربه ورکړه او د نړیوالو مرستندویانو او مالی ارګانونو په وړاندې د افغانستان اعتبار سخت زیانمن کړ. خغل فاروقی وای
دوی د نوکټه ملي امنیت باندې ډیره شدیده صدمه ورسوله او د افغانستان موقعیت او د افغانستان عزت او حیثیت د دنیا په مقابل کې د بنګل دوه صرف مقابل کې راځي تک نو دولت او نظام تر سوالو لاندې راوسته. په دې خاطر د دې حرکت د یو مافیایي حرکت په شکل او د یو دولت په شکل د ملي امنیت او صدمه
د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی اداري رئیس خاغلی ډاکټر عزیز الله لودین لفاروقي سره هم نظر ده او وای د کابل بانک په مسالې کې شامل کسانو ته باید جدي سزا ورکول شي.
جرایم عادی که از طرف افغانستان همیشه صورت گرفته باید بازخواست شوه، ولی جرایم فساد اداری بریشی سیاست افغانستان، بریشی اقتصاد افغانستان، بریشی اجتماع افغانستان صدمه بسیار بزرگ میزنه. باید ما در این قسمت بسیار جدی باشیم.
دا چې محکمې په کومو قانوني، شرعي او حقوقي معیارونو او نورمونو د کابل بانک په قضیه کې شاملو کسانو ته سزا ټاکلې، آیا په افغانستان کې قانون او عدالت په زور واکانو، جګړه مارانو او د دولت په جګپوړو کسانو هم عملي کیږي او که په اصطلاح یوازې کوچني ماهیان په جال کې نیول کیږي؟ دا به له درنو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
بله تشکر آقای الکوزی. خب چطور میشه که به استودیو کابل مراجعه کنیم؟ من فکر میکنم که از آقای سعادت یک کمی بشنویم که اینا چطور تبصره میکنن، برداشت مردم چی است و بعد از اون ادامه میدیم صحبت. آقای سعادت خوش آمدید.
حکم با پکم معیار و تنگ قانونی مثال میرونیم.
ز پسر که سلام کوم ټول او اوریدونکو ته، تاسې دواړو قربانو ته او دلته میلمنو ته. بلې، و مونږ په خپله هم د مدني ټولنې د فعالینو په توګه دا قضیه څارله. مونږ تعرض شوي هم و د حقوق پوهانو شبکې ته، د دوی ځینې متهمین کوم قضیه چې د دغې ابتدا نه ده پیل شوې، زه هغه ته به بیا وروسته په دې باندې بحث وکړو. مشخصه د محکمې حکم ته راشم. د محکمې حکم که په یو غټ تصویر کې مونږ ګورو، یو عادلانه حکم نه و، یو بې طرفه حکم نه و. قضا په دې باندې ونه توانېدله چې خپل استقلالیت او بې طرفي په دې کې حفظ کړي. اما د دغه دوه کسانو په اړه په جزایي برخه کې د شکل له مخې حکم غلط او د محتوا له مخې حکم صحیح دی. دلیل دا دی چې دوی ته خیانت په امانت کې جزا ورکړ شوه. مونږ دې ته ورته قضیه بلم درلودله. پښتني تجارتي بانک رئیس ته البته شل کاله حبس ورکړ شو، دوی ته 15 کاله. یو دلیل دا و چې دغه اختلاس او خیانت په امانت کې تفاوت صرف دومره دی چې اختلاس په بیت المال کې مطرح کیږي او خیانت په امانت کې د افراد و د امانتو په حساب مطرح کیږي. دا خصوصي بانک و د افرادو پیسې دوی سره وي. د هغه له مخې د جزا په قانون کې متوسط حبس لري، یو نه تر 15 کلو پورې هغه حد اکثر حبس ورکړ شو. داسې په قانون کې دا جزا کمه ده، دا مسله جلا ده. خو د شکل له مخې خپله د سترې محکمې مصاحبه ده، کله چې یو قضیه مالي او جزایي برخ لري یا حقوقي او جزایي اړخ لري، و 28 نمبر مصاحبه ده. اوله باید مالی مسایل ټول تصفیه شي، د هر چا مسؤلیتونه د مالی محاسبې له مخې معلوم شي، سرغړونې معلوم شي، بیا په دویم قدم کې د هغې مصوبې له مخې جزایی قضیه فیصلې ته ځي. دلته دا مسله دغسې نه شوه. اوله خو دا ده چې هغه کسان چې مخکې الکوزي صاحب وویل چې د غټو حشراتو دا څیرې که او کوچني حشرات پکې بند شول، بلې و دلته هغه کسان چې زورواکانو د کورنیو پورې اړه درلودله، په دې کې چې که د ولسمشر رور متهم و، د هغې هېڅ یادونه نه ده شوې. د اول مرستیال رور چې په ډېر زیات فساد باندې تورن دی په کابل بانک کې، هغې هېڅ یادونه نه ده شوې. حال دا ده چې د ما د معلوماتو له مخې 28 دوسیې وې، یعنې د ما له قط نه لوړېدلې چې هغه ډېر زیات همدغه سهمدارانو پورې مربوطې وې. په دې کې د دغو دوه کسانو په اړه چې نمونه یې اخیستل شول د تصویر اسناد هم شته، په دوی باندې مدارک او شواهد هم شته، خو دا ټول نادیده ونیول شول او حکم وشو. یو پاتې شو دغه مالی مسلې حکم، زه فکر کوم چې دغه حکم له دې چې مالی مسله لا تر اوسه پورې نه ده تصفیه شوې او دغه نظام په خپله په دې قضیه کې بې طرفه نه دی، له دې چې مهم چارواکي په دې کې دي نه دی خلیل فروزی حکم عادلانه و، البته غلاب خامخا کړی وي، او نه دی شیرخان فرنود. او یو مسله مخکې چې تاسو ویل، شیرخان فرنود زما د معلوماتو له مخې په دې قاغه کې عمومي رئیس دی په بانک کې، او خلیل فروزی اجرایی رئیس دی، یعنی معاون و رئیس نه دی، یو اجرایی رئیس دی، سی او دی، او بل هم عمومي رئیس دی. نور تبصره بیا وروسته.
تشکر کرده و سلامت اوسئ. او خو موضوعاتم مطرح کړل. قاضی صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو نظر هم غواړو. حق لري چې دا موضوع د عدلي او قضایي لګانه څنګه و؟ مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت د نظر په داسې افراد باندې چې دغه رنګ جرایم مرتکب کیږي، دا هغه تعبیر یا هغه نویت چې شریعت په غلا باندې یا په سرقت باندې نوم دی، هغه په دغه شریعتو کې برابر نه دی. یعنی دوی باندې د سرقت نوم نشي خدای، چې د سرقت جزا خو ښکاره خبره ده چې په شریعت کې درنه ده، اما دا په امانتونو کې د غدر په نوم باندې ده. یا د امانتونو د غدر نه بهتره ده چې ورته چې دوی امانتونه پټ کړي دي، دوی د خلکو امانت وړي دي، او هغه تعبیر یا هغه شرعي حکم چې په غلا باندې په سرقت باندې کیږي په دغه نوعیت د سرقت کې نشته دي. نو هغه حکم چې د شریعت د سرقت پر خود شوی دغه بدون تطبیقیږي، اما سیاستا دوی ته حکومت جزا ورکوي چې د قاضي په مجمدید پر مربوطه خبره ده چې څومره د دې پر مناسبه ګڼي، او دغه سه اشخاص پر چغې په سنګون میلیون ډالر درغلي کړی وي. ګمان کوم د دوی پر دغه جزا ډیر کم ده، دغه حبس د دوی پر اورول شوی د 15 کاله ده ډیر کم ده، د دوی جرم ډیر زیات ده، د دوی جرم حجم ډیر زیات ده، او دوی ته باید د شریعت حکم سره سم سیاستا درنه جزا ورشوي. دغه محکمې چې په حکم کړی ده چې په یو باندې د شیرخان فرنود باندې د 500 میلیونه ډالر، په فیروزي باندې د 200 میلیونه ډالر جریمه، خدای دې چې دا جریمه ونه ګڼو، دا د هغه پیسو استرداد بیرته ورکړل ګڼو چې دوی پټې کړي دي. جریمه خو په هغه صورت کې وي چې څوک جرم وکړي، د جرم د حجم د مخ نه هغه ته سزا ورکوي، یا نقدي جریمه، یا حبس، یا نور جزا. دوی خو پیسې پټې کړې دي.
تشکر صاحب مهرباني.
پیسې بیرته مسترد کړي، نه دا چې جریمه شي.
بله محترم کوهستانی صاحب، شما هم خوش آمدین. ای پولایی که بسلا گمشدل ای دوباره پس میاد خدینه دولت نمیاد صاحب؟ در این مورد نظر شما چیستی؟ چی خواهد شد آخرش؟
تشکر صاحب. من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان رادیوی محترم آزادی، میمونای عزیز.
تشکر.
امید ما ایست که امی کمپانی که تفتیش میکنه ایره، کمپانی کرول، و حال تفتیش ایره شروع کردن که پولی که از حسابای خود کابل بانک کشیده شده و به کدام حسابا رفته، به کدام کشور، حال اینها او را تعقیب دارن. ما زیاد امیدوار به ایستیم که یک دفعه مشخص شود که پولا و حساب کی انتقال شده و در کدام کشور و کی هزینه برداشت کرده، و یعنی خوشبینی زیاد است که برای ما رسیده که ممکن ردیابی شود. در اثر ردیابی پولایی که سپردگان مردم افغانستان است او دوباره به دست بیاید، ما خوشبین هستیم.
باید بخنډی راغړم کوهستانی صاحب، اصلا خو تاسو چلم شوې تر ډیر حد چې دوی په دوبۍ کې او په انګلستان او نورو ځینو کې کورونه اخستي، جایداد یې اخیستی، هغه قیمتونه راول ویدل. په تور د مثال کې یو کور په 1 میلیون اخستی، هغه اوس نن په 500,000 دی. نو دا به څنګه تاسو بیرته یعنی په هغه قیمت خو نشئ خرڅولی چې هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي، او بل به څنګه یو بای اخیستونکی به پیدا شي؟ دا یو بله ستونزه ده صاحب. یعنی تاسو کولی شئ که پلی لامې خرڅوئ، خو بیا خو تاوان کیږي پکې.
مرز کنم خدمت شما، در فرموده شما کاملا دقیق است. در یک قسمت ملکیت های زیاد ممکن اگر به فروش برسه و یک تعدادش فروخته هم شده، ممکن به ضرر باشه، و یک تعدادش که قبلا یا خریده بودن دورو مفاد کنن. به هر صورتش یعنی ملکیت های زیاد تثبیت شده، جمعاً در حدود 175 میلیون دلار که نقدن به خزینه دولت تحصیل شده این موضوع است و دیگه ملکیت های زیاد تثبیت شده، یعنی یک تعداد پیسایی است که نامعلوم است. او در حدود 450 میلیون دلار است که اونور از طریق کرول امید به ایست که ردیابی شود. دیگه قرضایی که داده شده بودن دوباره تجدید شده با همون کسایی که قرض گرفته بودن، یعنی قبلا هوا حاضر نمی شدن قرض خود رو پردازن. بعد از این حکم ریاست جمهوری و ایجاد محکمه خاص یک تعداد مردم حاضر شده دوباره همون سندهای قرضه را امضا کردن. امید عزیز که اونها به اون وقت زمانش که تعهد کردن بپردازن و دیگه همون پیسایی که لامعلوم است، لادرک است، که یعنی هیچ نفرش مشخص نیسته، یعنی می کمپانی کرول وظیفه‌ش اینی است که اونها را ردیابی کنن و برای ما بگن که مثلا این پیسا بر حسابی کی، توسط کی و برای کجا انتقال شد.
بله. خب دکتر صاحب یما ترابی شما هم خوش آمدین. اینجا یکی مسئله است که این محکمه و تگه پاس پنج سال کم است نیست یا مسائل تکنیکی زیادتر از بعضی ها میگه می شرمشم کافی است که قد نفر شرم است، یا منتها در وجدان مردم یک سوال بسیار عمده و اساسی است که گرچه آقای کزیر رد میکنه میگن که یک قسمت از این پول ها مثلا در انتخابات 2009 کی بود میگه مصرف شده و از او خاطر میگه در بین یا یک جور آمد بین حکومت اینا مثلا این پنج سال او راضی شده و گفته باید ما هم پشت دیگه پیسا نمیگردیم و اترگپا. حالا اتر یک در بین مردم عجیب و غریب تا یک فکر و عدم اعتماد و مشکلات و از که هم از دیگه طرف تشویق میشن میگن خیلی بیا میلیارد ها دلار در جیب بزن پنج سال در بندی خانه بندی خانه هم پنج ستاره هتل واری جور میشه برد دکه از او پیسا.
تنفیزی
آقای ترابی شما چطور این موضوع را بررسی میکنیم به وجدان مردم چطور یک جواب ما میتونیم بتیم که مردم حداقل به سوالات خود جواب داده بتانند؟
بسیار ساده است. البته این موضوع ربط میگیره به مقامات عدلی و قضایی افغانستان که اونا بیان پشت میکروفونا بشینن و با مردم صحبت کنن و تصامیمی که گرفتن اونا رو توضیح بتن و توجیه کنن. ما چیزی که به شما گفتم میدانم از دیدگاه کمیته که ما یک ارزیابی داشتیم و مسئله قضیه کابل بانک از سر تا پای نظارت کردیم و مشکلات چدیدیم. ای است که مواردی که ما دیدیم اصلا و بعد از اینکه محکمه شد اتهامات زیاد بود از طرف سارنوالی وارد شده و به فیصله محکمه صرف اونمون مسئله خیانت در امانت است و استفاده سوء از صلاحیت ها. حالا یک مشکلی که ایجاد میکنه ای است که برای ضبط کردن امون دارایی ها و برای پس آوردن پولا اوقدر کمک نمی کنه. مثلا اگر استفاده می شود از قانون تطهیر پول شاید بسیار زیاد کمک می شود برای پس برگشتاندن پول از کشورهای خارجی. می فهمین که وقتی پول یک جای رفت شما ضرورت دارین به معاونت حقوقی کشورهای خارجی و ای در صورت که موارد تطهیر پول مطرح می بود بسیار ساده می شد و در این موارد کس بسیار مشکل است به خاطر از اینکه رژیم قانونی تطهیر پول بسیار پیشرفته است و یک همکاری یک بین المللی ایجاد شده در این قسمت که او کمک می کند. دیگه مسئله چی است؟ حال شما ببینید یکی از مواردی که من پیش روی خود دارم مسائل و در ربط به گرفتن مواد میشه که قوانین بانکی را مخالفش رفتار شده، مثلا دادن قرضه به فامیل. موارد هست که اگر اتهاماتی که از طرف سارنوالی وارد شده بود به او قاضی فیصله میکرد، بعد یک تعداد افرادی که در این مسائل دست داشتن نمیتونستن در بخش بانکداری پس به فعالیت آغاز کنن. حال این نمی تضمین وجود نداره تا این دو مثلا سالهای بعدی بعد از اینکه این افراد از زندان را میشن چی
طور
میتونن. دیگه مسئله تناسب هم هست.
بله تشکر روش طبیعت هست وقت در کوی
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس یې تاسو تکرار اورئ.
باندې پاسره ملکو زې سرتاو ساسو همکار غای زری نظر سرتاو او خپل ګران ورور محترم د سفر ساده سرتا د نور ملمنو ته دله کوم سلامونه وړاندې کوم. زه قاری صاحب پښتون یم.
قاری صاحب سلام شه په خیر علي مهرباني
خدا خدای خیر در کلو کوزای صاحب اول خوب زن الو کوزای صاحب د شریعت نیاز خو خیر دریاجی صدر پیش کم خدای تعالی پرشوت اور کوون چا ور شوت اخیسون کی او هغه کسانو باندې شرقی کوم ابین کی ګریزی او عیش نشات کی پر هغه باندې خدای تعالی لعنت ویلې دی او دوام خبر داد چې د حضرت علی کرم الله جو سره روایت وي ما در رسول علی سلام ته پوښتنه وکړه چې یا رسول د خدای کته دنیا څخه ولاړ یا مستمر شې کجوان یلدره ته ویل کوم چې قضات او عمره وکلار او اشاره شو قران او تی تمر شې او کوم شو خپل د نور احترام نکوي تی تمر شې او کوم ځوانانو پس د شنور احترام نکوي تی تمر شې او کوم چې علماء د رنګ او پر دینه د قومیت په شلې کولې نو تی تمر شې او کچيري عمره او کماو د دولت امیران خپل پر ملت او خپل پر رعایت باندې غلسوي نه درلودي نو تی تمر شې او بل روایت دی چې وای دا دنیا پر کیندو کس ولاړه ده نو کوزای یو دی دی کې اجازه راکړه
مهرباني شه
اول علماء دي دوم اولیاد دریم قصاتي او څلورم حکومت ته پنځم تاجران دي کچيري له دوه پنځو خلکو څخه انصاف لاړی نو د الحمد لله نو ملت په دې پوښي چې امي او نړۍ ټول اسلامي نړۍ دي په دې پوښي چې دین هم خراب او دنیا هم خراب وسو او کدا پنځو کسو عدالت کوي نو مو پوي دي چې دین هم برهاله دي او دنیا هم برهاله ده نو دا خو نه خبره او دا مي نظر دي چې الو کوزي سره دغه کسان چې اوس جزا ورکول کیږي یا جزاده محکمه ورکاو روان شوی دا کسان په درو جرمونو په شریعت کې متهم دي یو غاشبین دي بل مشرکین دي بل مخشدین دي نو زما د محترم او د ستار سعدان صاحب دا پوښتنه ده چې آیا دغه جزا چې اوس ورته تعین شوې ده آیا پر دا خلکو باندې به دا جزا تدبیق شي کیا دا یاو او دوم پوښتنه مې دا ده چې د مارشال محمد قاسم په یم ورور او د محترم حامد کرزي ورور هم په دا قضیه کې شریک و هغه ولې ایا دا خپل امور د امیرانو یو فساد دی کنه دی دا دوا او درېمو پوسټر مې د قاضي صاحب محمد حسن اقیار څخه ده دوول چې په امانت خیانت سیدی خود منافق علامه څلور دی رسول علی السلام وای وای منافق دا علامه لري چې کله خبرې کوي دروغ وای او که جنگ کوي شکنځل کوي او امانت په خیانت وي او وعده خلاف وي نو آیا څوک چې په امانت خیانت وکي او د ډیرو کسانو دی یو کس نه نو آیا د دغه جرم تر دغه جرم دل زده کیا
سلام کور دې ودان قاری صاحب سلامات اوسه یو بل ټلیفون نور ازادي راډیو د مهرباني صاحب
السلام علیکم جناب کال کو زه سبا مخان خبر
او تشکر احمد خان استلمه شوی ربانی
الله دې مرسته جناب کال کو زه سبا دلته مو یم د دې یو پروګرام او شیشه دا د نیواکیم ذکر وسو چې دنه هغه یو څه څنګه ذکر وو چې په مين مو دی از سیوی دی مين از سیوی نه دی آیا کاږي څه په دې کې څرګه دا حالت تاسو وزیر کړی نه وو دې کې تاسو په څه په فارسه د لواک او حکومت کمزور و چې تاسو دا غوښتي مې خلګو ته سزا ورکړه او نیمې تروسه دې سوي نه دي په دې سره کې دوی څنګه
ځي سلامات اوسې او کور دې ودان امیر خان بله مېرمن
یو کار کردن نه یو فوتمرابي ورنه ونه کې هم خودش مربي است هم فوتبالیست است هم دروازه‌بان هم خودش دزی میکنه هم از بازار راهنمایی میکنه هم دفاع میکنه از اونا از تمام همی کارشناسا
تشکر سید دوست هستی نظر بانیم که محترم المنوسی لندن زوابونه ورکی چی بیا نور دوستان و پختونه تم هم که وقت پاتش رو میره بانی سید
زبا شروع کم از پختونه ما تم متوجه نوبت مزیماده بله یو خبر خدا دا په شریعت کې دغه مسائل د ډیر رسیدګي ځکه نه کیږي چې اصلا بانک دی نوې سیستم دی ټیکټانه لري سود لري د تجارتی محکمې ته ډیر قضیه د سیوړاندې شوې دي تر اوسه پورې د کابل بانک مربوط هغه په کې تصمیم نه نیسی دی همدغه وجه نه یو مخکې قاضي صاحب وویل چې دا جریمه شوې دي جریمه نه ده د استرداد باندې محکوم شوې دي یعنی باید پیسې بیرته مسترد کی مخکې رئیس عبد خزائن او خاصه محکمه ویل خاصه محکمه نه ده خاصه محکمه اساسی قانون کې خپل تعریف لري د تمنګ اختصاصي ویلای شو رازم مشخص ازینو خبرو ته اصلا دغه پیسې دغه مرسي ویل کیږي چې صاحب الحصول دي دغه سه هم نه ده مشکل دا دی چې نظام په دې قضیه کې به طرفه نه دی او دا سبب دي کیږي چې دا قرضې صاحب الحصول شي زه تاسو ته دغه سافټویر په اړه غواړم لږ ذره معلومات درکم دا د فلسکوپ سافټویر د اوریکل کمپنۍ جوړ کړی دی په
تر 25 میلیون ډالر باندې په کابل بانک باندې هغه وخت کې خرچه راغله چې دا دوی ته انستال شو. 300 نفر د کابل بانک په هغه وخت کې وروزل شول د اوریکل د کمپنۍ له خوا ته، او دغه سافټ ویئر په نړۍ کې 1500 بانکونه کاروي چې په هغه کې مهم بانکونه لکه ایچ ایس بی سی د انګلستان مهم بانک دی چې په نړۍ کې دویم موقف لري، او سیټي بانک د متحده ایالاتو دی چې هغه په نړۍ کې ډیر زیات مهم بانک دی، هغه هم د همدغه سافټ ویئر نه استفاده کوي. بیا دغه سافټ ویئر دوه خواوې دي، یعنی یو مشتریان نه څومره پیسې راټولوي، بل اړخ دا دی چې څومره پیسې پور ورکوي بانک. دغه یو میلیون کسان چې کابل بانک لري د سافټویر هیڅ اشتباه نه ده کړی، په دغه لس هم د قرضدارانو کې دا ولې اشتباه کوي؟
بله،
یعنی معلومه ده چې سافټویر کې مشکل نشته، او دا سافټویر بیا دغه څه دی چې دا څلیشتو ساعتو کې عیار شوی، د خپلې معاملې د ورځې که دقیقې نه وي بیا هغه نه تړل کیږي، یعنی هغه خپل څلیرویشت ساعته نه کلوزوي، بندوي یې نه. اوس نو مشکل په سیستم کې نه دی، دلته یوه خبره ده. دغه قرضونه ځینې زورورو لکه چې نوم یې اخیستل کیږي، لکه د مارشال صاحب ورور په یو خاص تاکتیک یې اخیستی، هغه داسې چې خپل د ډریور په نامه دوی شرکت جوړ کړی، بیا اکاونټ ورته جوړ کړی، د هغه ډریور اکاونټ ته مثال 20 میلیونه ډالر ورغلی. 20 میلیونه ډالر چې ډریور اکاونټ ته ورغلی، د ډریور د اکاونټ نه بیرته ترانسفر شوي دي د دغه خپل ښاغلي اکاونټ ته. اوس خبره دا ده چې دغه ډریور په دې منځ کې ورک دی، دوی کلک نیولی دی، له دې چې نظام بی طرفه نه دی، خپله مرکزي بانک بی طرفه نه دی، مالی وزارت بی طرفه نه دی، کلک نیولی دی چې دا ډریور ورک دی. سمه ده ډریور ورک دی، خو دغه ډریور نه چې پیسې بیرته چاته ترانسفر شوي دي هغه خو معلوم دی په سیستم کې، ولې نه راوباسي؟ اصلا دغه د په کومو کمپنیو کروڑ کمپنۍ مخکې دوی خپله تورنه کړې وه چې دا خپله په دې کابل بانک په فساد باندې تورنه ده، اوس په هغه باندې استناد کوي، دا صحیح نه ده. واقعیت خبره دا ده چې هیڅوک نه غواړي په دغه نظام کې چې دغه قضیه په هغه ډول باندې چې باید سپینه شي سپین، کوم چې شاید موږ ته ویل کېږي دا ډیر زیات صحیح هم نه دي. مثلا موږ دغه واورېده چې هغه ډیر لوی غل دی شیرخان فرنود، اما صحیح ده شیرخان فرنود د غلو لپاره زمینه مسایده کړله. شیرخان فرنود د افغانستان د اوزانه خبر نه و، ډیر وخت په مسکو کې چیرې بزنس کوه، دلته راغی بانک جوړ کړه، همدغه غلو ته زمینه مسایده کړله. خو دا اوس د دغه قضیې قرباني هغه هم دی، یعنی همدغلته همدغه جنګ سالارانو همدغه زورواکانو هغه لوټ کړی دی. رازم دې خبرې ته قاری صاحب پښتون ماته سلام ویل او ویل چې دغه د جزا د تطبیق مسله دوی مطرح کړله، وی ویل چې د دوه کسانو لپاره ولې جزا ونه ټاکل شوه، دا سیاسي وښوده. ما په دې تبصره وکړله، نیازي صاحب پښتنه وکړله چې دغه حکم عادلانه و که نه و؟ نه، حکم عادلانه نه و. البته دغه چې دوی حکم وکړي د افرادو په اړه خیانت په امانت کې حکم دقیق دی، خو عادلانه به هغه وخت و چې ټول ښکېل کسان چې په دې د کابل بانک په بحران او لوټ کولو کې نقش درلوده دوی را کش کودل شوی وای، په دوی باندې حکم شوی وای، بیا به موږ منه موږ به هغه وخت کې د حکم ته عادلانه ویلی وای چې رئیس جمهور د قانون خلاف فرمان نه وای صادر کړی، مالی وزارت په کوم منطق د بانکوالۍ د قانون په خلاف باندې دلته تصرف کړی دی. همدغسې نور ډېرې موارد سرغړونه د خپله د قضایه قوې استقلال تر سوال لاندې تک څارنوالۍ ته ټول صلاحیت د نظارت ورکړی په قضایه قوې باندې. یعنی نظام تلاش وکړه چې دا قضیه نوره هم پیچلې کړي په ځای د دې چې حل کړي.
کوهستاني صاحب نه به واورئ
موږ هغه وخت کې دا قضیه
ستاسو موضوع بخیر روښانه شو انشاءالله ټول پوه شو. کوهستاني صاحب تاسو څه وایئ په دې اړه؟
تشکر صاحب، با تشکر از جناب سعادت صاحب و عرایزم ایسته که در این قسمت سارنوالی هم بررسی های خود شروع کرده و اشخاص افرادی که در این دخیل بودن و هم معرفی کردن، دوسیه‌هایشان قرار معلوم هنوز به محکمه سپرده نشده و همچنان کمپانی کرول که گفتن، البته او در تفتیش از این بانک قبلا کمپانی کرول دست نداشته، او یک کمپانی به نام پرایس واتر کوپر هاوس بوده که اونا تفتیش کرده بودن که بالای از وای اتهام وارد شده. در قسمت از این که وزارت مالیه مثلا تصرف کرده باشه نوی کابل بانک، ای ما فکر کنم بدور از حقیقت است. کابل بانک سابقه مطابق قانون بانکداری او منحل شد، به تصفیه محول شد و جواز نو به خاطر کارمندای دولت که بیشتر از 400 هزار کارمند دولت معاشایشان از طریق کابل بانک برشان توزیع میشه. وزارت مالیه یک لایسنس جدید از افغانستان بانک گرفت و فعلا ما کار خصوصی سازی از این بانک هم شروع کردیم که بتوانیم هیره به سکتور خصوصی به کمپانی که واقعا به
تانه ای بانک پیش ببره برای از اول بسپاریم.
تشکر ترابی سب.
امینج از کوهستانی سب ما یک سوال داشتم. این مسئله این کمپانی کرول که میگن یک کمه که روشنی انداخته شو هیچ قسم کمپانی است، مثلا دولت از خود یک نظام یا سیستم نداره یا میکانیزم نداره که کنترل کنه اینا. اینا رو برای اون میلیون ها دلار دیگه برای اون شرکت خارجی داده میشه که توی به عدل میکاره ما رو تو کنترل کنه. ما خود کل ما نمیتونیم دوزیا رو جلوش بگیریم. مثل از که دو بند برق دیگه میگن که 90 میلیون چقدر دلار تنها به ماشا شده دیگه هیچ اجراات نشده، نه یک بلس کار شده و نه دیگه سه. از خاطر این کمپانی مسئلهش یه ذره روشن شه و خوب میشه. کوهستانی چه؟
تشکر صاحب. قسمی که ساده صاحب هم پیشتر گفتن، نظام بانکداری یک نظام جوان است، خصوصا بانکداری خصوصی و یا بانکای تجارتی. ما و شما تفتیشی که دولت داره، اداره کنترل و تفتیش، شما هم میدانین که اونها به اون سطح نیست که یک سیستم بانکی را و این تکنولوژی پیشرفته که در بانک‌ها استفاده میشه و بررسی کنن. البته دفت ای کمک کردن با وزارت مالیه که البته اقو زحمه که به کمپانی کرول پرداخته میشه البته از بودجه ملی پرداخته نمیشه، از کمک هایی است که خود دفت از یوکی برای ما ای کار کرده. ای کمپانی بین المللی است و راپورای هزی یک قسمت راپورایش نشر شد و قسمت دیگهش که من پیشتر هم عرض کردم خدمت شما ایست که همی پولا را دیابی شون و منتظر راپور بعدیش آن وزارت مالی.
چقدر پول داده میشه برای زمی شرکت سب سالانه از طرف مرکز که داده میشه؟
فعلا قراردادی که شده برای زمی 11 میلیون دلار است که خود دفعه تیرم میپردازه، از بودجه خارجی یا از بودجه ملی پرداخته نمیشه.
دوستان و دخبروان دلمرای برخی